السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغ لست قدر منوریدونکو لدې شبې د مازیګر په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنیو چپو پیلېږي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به د 15 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی بختره جانس چې طالبان اداره کوي د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم دا ناروغي پکې ختمه شوې نه ده د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2014 کال کې په غزنی کې د ګوزان یا پولیو د لومړی مثبتې پیښې راپور ورکړی خو تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټول یې په ننګرهار کې وي همداراز هممهاله په پاکستان کې هم د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړل شوی پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري خو واکسین د مخنیوي یوازینۍ لاره ده په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې درېمې غونډې په اړه خبرې کړي د سفارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې غلام رضان نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلاسن د شنبه په ورځ سره کتلي دي متقی په دې ناسته کې ویلي و چې طالبان د دوه په دریمه غونډه کې مانادار ګډون غواړي نیکلاسن په خپل تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په اړه د دوه دریمه غونډه د رواني جون میاشتې پر دیرشمه پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته تللی دی کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ رادیو ته دا خبره تایید کړه قیوم کرزی د او اویا کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله تیره چهارشنبه د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه ل خپلې کاندیداتورې تیر شو حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی د اوکراین ختیځ خارکیف ښار ته څیرمه د روسیې په تازه راکټي حملو کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي د سیمې والي اولی سینهوبوف پر ټلګرام په اړه لیکلي چې نن سهار د خارکیف پر سلوبوژانسکي سیمه لږ تر لږه 15 راکټي حملې وشوې د هغه په وینا په دې حملو کې یو تفریح ځای په نښه شوی چې یو ملکی کس یې وژلی او دوه نور ملکیان یې ټپیان کړي دي روسیې په وروستیو څو اونیو کې د اوکراین پر دوه حملو خارکیف حملې زیاتې کړي دي د جمعې په ورځ په یوه حمله کې چې د خارکیف پر نوو باور ولسوالۍ وشوه نه کسان ووژل شول او څو نور ټپیان شول او په مکسیکو کې د واکمن ګوند کاندیدا کلاودیا شاینبوم د ولسمشرۍ د یکشنبې ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوه او د دې هیواد د تاریخ لومړنۍ ښځینه ولسمشره شوه د مکسیکو په محافظه کاره ټولنه کې له څه باندې دو پیړیو رئیسې نارینه رهبران واکمن و د لاتینې امریکا په نورو هیوادونو لکه ارجنټاین بولیویا نیکاراګوا چیلی هندوراس اکوادور السلوادور پاناما هیتی او کوستاریکا کې ښځې د ولسمشرۍ او رهبرۍ تر څوکۍ رسیدلې دي خو د مکسیکو ښځو په 1953 کال کې د رایې ورکولو حق ترلاسه کړ ویل کېږي میرمن شاینبوم د هغه محبوبیت له کبله چې په بېوزلو خلکو کې لري بریالۍ شوې ده خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو نن د شنبې ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 1403 ده چې د 2023 میلادي کال د جون له درېمې نیټې سره برابر ده را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین پیل شو د واکسین ته اړتیا څومره شته
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي
د امریکا یو جګپوړي پخوانی پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوهې تړون د افغانستان د جمهوري نظام د پاشلو باعث شو. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د شل اووریزو لوبو کپتان راشد خان په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د پلان په اړه خبرې کړې دي.
هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ولسمشر جو بایدن طرحه ومني.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به یې 15 کلونو کم عمر نږدې 1.2 میلیون ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانانو کورنۍ د دې کمپاین د پایل هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي. د موضوع نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوې پړاو نن د دوشنبه په ورځ د جون میاشتې په دریمه په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو اوسیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل:
ما هر ماه انتظار شو میکشم که باید
هر میاش زتم لرم چې ز بختل ماشمان واکسین کړم. ځینې کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته. دا خبرې هیڅ معنا نه لري. زه لمه د غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشمان واکسین کړی.
اینه می ګپار نه زنن او می اطفال خود واکسین کنن.
مو په کور کې وراره لرو، هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او کپاتیس موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیايو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاتکی دي. دا مسولیت د میندو او پلرونو دی چې خپل ماشومان ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یو واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهه نه لري، د دوی لوري ورته په هوای ورکول کیږي څو خپل ماشومان واکسین کړي. نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په خارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډیره لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډیره پوهه نه لري، هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوو.
مسلکي برونو هم معلومات داده میشه.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سور میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغه ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 600 زره افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي و چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هم‌حاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4مه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزه چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولی ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیس کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه په کې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ټول هیواد په کچه نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د څرنګوالي او د دې ناروغي په اړه د نور معلوماتو لپاره مې د واکسیناسیون د چارو له متخصص ډاکټر کمال شاه سره مرکه وکړه. ښاغلی کمال شاه د مرکه په پیل کې په افغانستان کې د پولیو د کمپاین د څرنګوالي په اړه جزئیات راکړل.
په افغانستان کې دوی هر کال خپل کمپاینونو سکیجول لري. هغه سکیجول کې به دوی دا تاکي چې څو کمپاینونه به د هیواد په کچه سرتاسري کمپاینونه وي او څو کمپاینونه به داسې چې هغه به په هغو خاصو سیمو کې ترسره کیږي چیرې چې د پولیو خطر زیات دی. نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې دوه یا درې سرتاسري کمپاینونه هر کال دوی پلانوي او پنځه شپږ نور کمپاینونه په هغو سیمو کې ترسره کیږي په افغانستان کې چیرې چې د پولیو خطر ډیر وي، لکه د کندهار او زسوا، د ننګرهار او زسوا، پکتیا، پکتیکا دغه او زسوا، او د دې تر څنګ محیطي نمونې مثبتې دي، یعنی وایرس شتون هلته شته. د نورو پیښو یې راتلو احتمال شته، ځکه چې کله په محیط کې وایرس شتون ثبت شوی وي او هلته په ماشومانو کې د معافیت خلا موجوده وي، د واکسینونو هغه کیفیت په ډېر ښه شکل سره نه وي، نو بیا هلته د نورو پیښو د راتلو احتمال هم شته. نو په عمومي ډول زه دا ویلی سم چې په افغانستان کې یا په داسې هیوادونو چې هلته د موسم تغیر او تبدیل وي، نو په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع دا د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کیږي، ځکه هوا ګرمه وي، د وایرس انتقال ډېر کیږي او په توده هوا کې د پولیو وایرس له ویروس زمینه باندې مساعده وي او انتقال یې په اسانۍ سره کیږي.
یو پخوانی باور په افغانستان کې و چې د پولیو د کمپاین پر مهال به په ځینو کلیوالو سیمو کې یو ډول تبلیغات کېدل چې دا غیر اسلامي کار دی، یا مثلا د پنارینو کې د اقامت یا شندیدو باعث کیږي. دا باور فکر نه کوي چې ورو ورو په بدلیدو دی؟
کله چې د واکسین کمپاینونه ترسره کیږي، طبعاً داسې خلک، داسې اوازو تر تاثیر لاندې یا د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې خلک وي خپل ماشومان نه واکسینوي. دا ستونزه په افغانستان کې له پخوا ستون لري او اوس هم په ځینو ځایونو کې زما د معلوماتو په اساس شته، خو موږ تاسې پوهیږي تبلیغات یا حقیقت نه وي. نو پروګرام مو د واکسین نه یوه د پولیو، بلکې نور واکسینو نو پروګرام هم ځینې متاثره وي. خو په لوی سر کې په افغانستان کې د داسې خلکو شمېر نسبتا کم دی چې هغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وي. خو یو بل شی ویلی سمه چې هغه دلته ځینې ستونزې داسې شته په افغانستان کې چې هغه دا ځینې شیان متاثره کوي. یو موضوع دا ده چې هلته کمپاینونو هغه نوعیت یو ډول نه دی. یو ډول په دې مطلب اسکندر پوزه کې مطلب کور کمپاین ډېر وخت کېږي چې نه ترسره کیږي. نو کله چې کور کمپاین نه ترسره کیږي، هلته سل فیصده ماشومانو ته رسیدګي نه شي کولی. نو دغه شی له دغو لاملونو نه بس کله ماشومان پاتې کیږي، هغه بیا د معافیت خلا په کې رامنځته کیږي او د پولیو د پیښو د راپورېدو چانسونه ډېر.
مننه ډاکټر صاحب، لطفا په پای کې راته ووایاست چې اوریدلی مودی او ډاکټران هم وایي په تبلیغاتو کې هم ویل کیږي چې پولیو علاج نه لري او یوازینی لارې وقایه ده. ستاسو پیغام میندو پلرونو ته څه دی؟
موږ په لاره شي دای ماشوم ته د وړیا ناروغۍ د ماشومان ستل لپاره فلش کوي. کله چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي، درملونه نه لري. یوازینی لارې هم دا ده چې دوی قوي وقایه ولري او لږې ناروغۍ څخه مخکې تر پیښېدو ماشومان باندې کلیسی. نو یوازینی لارې په افغانستان کې اوسنۍ حالت کې هم دا ده چې د هر کمپاین په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. بل لار نه لري او د دې ترڅنګ کوم د ورځنی واکسین چې دلته ماشومان ته ورکول کیږي. نور ناروغي په وړاندې د ماشومیت د دورې نور ناروغي په وړاندې هغه ډیر اړین دی باید خپل ماشومان دوی په خپل ټاکلي وخت سره ورکړي.
د واکسیناسیون د چارو متخصص ډاکټر کمال شاو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې. په کونړ کې هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد د واکسین څلور ورځنی کمپاین پایل شوی. چارواکي وایي په ټول کونړ کې به له 2 لک ډیرو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې رضاکار ډلې به هرې لرې پرتې سیمې ته د واکسین لپاره ولاړ شي.
په کونړ کې د کتلوی معافیت پروګرام مسول ډاکټر محمد اجمل وای نن دوشنبه د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړ چې په کې به 2 لک او 3000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې به مونږ د 500 خلکو ماشومان چې په کونړ کې 2 لک او 3000 تعداد کې ماشومان دي دا واکسین کیږي.
په یاد ولایت کې د عامه روغتیا چارو مشر قاری مظفر مخلص وویل اوس په ټول کونړ کې د واکسینو رضاکارو ډلو او د صحت برخې کارکونکو پر وړاندې هیڅ ډول خند شتون نه لري او دوی کولای شي چې لری پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته ماشومان ته د پولیو ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. هغه له ټولو خلکو غوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو افغانستان د ګوزند له لا علاج ناروغي پاک شي.
ټول کونه کې دا بس کوم ساحه نشته چې زموږ د واکسین ټیم هغه ته رسیدګي ونه کی. ټول دولتي ادارات په دغه پروسه کې زموږ سره همکار دي او څومره کمپاینونه چې تدبیر شوي کوم ستونزه او مشکل پکې نه ده پیدا شوی او ټول ماشومان ته رسیدګي کی او موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې واکسین نو دا کمپاینونه په صحیح شکل باندې تدبیر شي څو په آینده کې د پولیو څخه یو پات افغانستان ولري. په دغه برخه کې والدین، معلمین، ملای امامان او قومي مشران زموږ سره همکاري وکړي.
په تیرو کلونو کې به د امنیتي او نورو ستونزو له امله د پولیو ضد واکسینو په هر کمپاین کې په لږونو زره ماشومان له یاد واکسینو بے برخې پاتې کېدل او هم دا لامل چې په کونړ کې د ګوزن مثبت او پیښښتون درلوده. د یادونه ورده چې په ټوله نړۍ کې اواز د ډیورن کرخي دواړو خواو ته پروتو سیمو کې د ګوزن وایرس شته چې هر کال پکې یو شمیر تنکی ماشومان پر دغه لا علاج ناروغي اخته کیږي او په پولیو اخته کسان ټول عمر فلج او د نورو د وګو باروي.
کما شوم واکسین کړی ګزانې نه وهی دی وی شه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه د افغانستان اړوند راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه ور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی دي د جمعې په ورځ اعلان کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګ کې د اوربند پاړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالن سره په دې باب خبرې وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرح له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی ده. هغه ویلي اوس د توندلاري ډلې حماس مسؤلیت دی چې ور باندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرح ته چې په غزه تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلی موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي، په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبري وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری نن دوشنبه په مادرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل، د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل سویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کېږي دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې ورزو سپورتي مسایلو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له یوګاندا سره پیلوي. د افغانستان او یوګاندا لوبه د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. تیره شپه افغان لوبډل مشر راشد خان د خپل لومړی لوبه لپاره د ملي لوبډله پر پلان خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې پر روان شل ورځ نړیوال جام کې خپل سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې ده او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبه ورځ ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالی ډاډ وخوت او زیاته کړ چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په 1350 ورځ نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې تر سره کړې دي، خو دا شل ورځ نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولای شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دی و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د خیر لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګو ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هارې او لوبډله کولای شي یو بل ته ماتې ورن لګر څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پینجیلو لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولای شو چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلو به تر سره کړو او بیا نیوزیلینډ بیا پی این جی دا سر اخیر میں چې ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی میدان کې خزلېږي خېلو به تر سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم ویل چې دوه ونې وړاندې د کرابین ټاپوګانو ته تللې دي او دې چارې ور سره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلد شي. د نوموړي پټکو د وسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کرابین لیګ په بیلابیلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. د ویلو ده چې افغانستان به د سی شنبې په ورځ د کابل پر وخت سهار 15 بجې خپل لومړی سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډلې سره تر سره کړی.
د ازادۍ رادیو د دې مخامنې خبری مجلې په وروستیو شیبو کې قدرمن اوریدونکو وړاندې بستا سوغږیز پیغامونه خبر شي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه پخوانی قومندان فرانک مکنزی وای د دوه تړون د افغانستان د جمهوریت نظام د پاشل کېدو سبب شو. د مکنزی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې یعنی سنټیکام پخوانی قومندان وایي د دوه تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د پاشل کېدو لامل سي. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له سی بي اس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ادا کړې چې واشنگټن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بد تیروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستانه د امریکا د وتلو طرح عملی او اعلان کړه، زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا و چې دغه تړون یې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوه د سولې په تړون کې داسې یو پروسه موجوده و چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو په خبره یې امریکا د غوښتنه نه درلوده.
د دوه تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه، د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرېښودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزورۍ یو مهم مورد و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستانه د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوه تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوه تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوی او د ده دولت لیوی ترسره سوې معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوه تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی مکنزی د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځ پریکړه کړې وای، او په زړورتیا او هوښیارۍ د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوې وای چې مسؤولو امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نښې په جدي توګه نه بریښي.
بالفعل امریکایو ها چقدر
دا چې فعلاً امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده کېدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او که اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کولو لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانی نه ښکاري.
د دوه هوکړه د 2000 کال د فبروري 15 نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوه تړون عملي کړی، او په خبره یې د دې تړون له مخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو خرپون کاوریدونکو ټول سلام علیکم. ریاض کوچه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم، نو خبره دا ده چې د ماشون ډیر وخت ځندېدلې دي، نو دلته موږ خپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي، هغه کرزونه را باندې پاتې دي، او دوهم داسې موږ د قومندانۍ لپاره یا د اتاق لپاره کوم کرزونه کړي دي، نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي، نو خلک موږ ته اوس کرزونه راکړي، نو باید د ماشون حواله سي، موږ ژغ باید ورسیږي تر دوه پولیس شروع. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانیما د کندهار ولایت پنجوی ولسوالیم. مشتخه پوردو کی مر وظفل رو په پنشیر کی نو مشتخه ماشونه د پنجشنبې په ورځ جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران سره پښتنه وکړه، مشران را توول چې مثلا د ماشونه په دغه زنده ودی چې بوجدی نه د تسبب سوی، او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بانګو باندې رس پیدا نه کینو، ځکه یو ورګن یا یو وزارت ماشونه ورکی. مر اردو ماشونه حواله کړل، د نورو ارګانو مشنې مواله کړ، خو د داخله وزارت په کندهار کې نه جواله، په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نشي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار و تاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشان نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ و تاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ تاکونه په دا یو کال اشان نه درکړي، هر وتاک 2-2 لک 3-3 لک پورې وړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول د دې رادیو کارکونکو ادم حوالینو ته سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې زموږ پښتون ولري موږ اسلامي مراد په لور په 400 هې لوښتن ده چې د ورځګان ولادت ګزاپول سالي د 14 خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو بیا د ټلیفون صحیح ته ځو نو هله مې دا چې موږ لپاره یو ښه سہولت برابر کړي مننه خیرونه نسوسه کوم دا نشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیف اللہ منگل لخص ولی صحابر کوم منگل تک سری وزد خراب ادا لیلوٹو چروک ساحل ادا ځوانانو ته د کار زمینه برابره کی تر سو په کارونو کې بوخت او مصروف شي مسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.